شنبه د سمري 14 د اگست 15 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر او بجو ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځني څه په 12 پښنی اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 13.15 هم خبري شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې موړاندې ایران ته د ولسمشر اشرف غنی د نننی سفر له اهدافو خبرو. پاکستان ته بیا د افغانستان د امنیتی ځواکونو یو پلاوی تللی. خو لومړی خبرونه. د میدان وردګ نرخ ولسوالۍ ته د امریکایي ځواکونو یوه ډلګۍ ولاړه. د افغانستان ولسمشر نن له هراته تهران ته ځي او اروپایي ټولنې پر روسیې خپل بندیزونه پراخ کړل. د خبرونو تفصیل. د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو یوه ډلګۍ ځای پر ځای شوه. د میدان وردګ ولایت د پولیسو ویان نقیب الله امینی ازادي راډیو ته وویل چې دا ډلګۍ د افغان امنیتي ځواکونو مرستې ته ورخلې ده. امینی وایي د امریکایي عسکرو ډله به په عملیاتو کې ګډون کوي. هغوی د نرخ ولسوالۍ په کریم داد خیلو ولسوالۍ کې سیمه کې په عملیاتو کې ګډون وکړ. د شغل امینی په وینا د پنځنبې پورس د امریکایي او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وو وسلوال طالبان ووشل شول او څلور زخمیان شول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د ایران د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي. په ایران کې د روان کال د می میاشتې په 19 نیټه د جمهوری ریاست انتخابات تر سره شول. په ټاکنو کې حسن روحانی د ولسمشر دوهمه دوره وګټله. هغه بنن د لوړې مراسم تر سره کړي. ولسمشر اشرف غنی به د ایران د سفر پر مهال له یو شمېر ایرانی چارواکو سره پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې یوازې په وروستیو 15 میاشتو کې لږ تر لږه 1,000 کورنۍ د جګړې له امله په افغانستان کې بېځایه شوي دي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل دی وایي ډېر خلک په هغو ولایتونو کې چې امنیت خراب دی بېځایه شوي دي. په کندوز کې جګړه ده، په بغلان کې امنیت خراب دی، او له دې امله زیات خلک په دې ولایتونو کې له خپلو کورونو وتلي دي. شغلی میاخیل څرګنده کړه چې لږ تر لږه 9,000 کورنۍ چې په خوا د جګړې له امله له خپلو سیمو تښتېدلې وي د امنیت له شکېدو سره بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي د ټولو بېځایه شویو کورنیو شمېر 1,350,000 دی. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتو یو جګپړي ډیپلوماټ ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګېدو د پریکړې لیک یو مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړی ده. د ملګرو ملتو دغه ډیپلوماټ ویل چې تمه ده نن به امنیت شورا د مسودې ته رای ورکړي او په لوړه کچه تمه شته چې چین او روسیه به هم د دې مسودې ته د تایید رای ورکړي. ملګرو ملتو له شمالي کوریا غوښتي چې توغندي به ناسموي، خو پیونګ یانګ په روسیو کې د اوږده واټن توغندی واسموي. اروپای ټولنې پر یو شمېر روسي کمپنیو او وګړو د خپلو بندیزونو کړی پراخه کړه او د روسیې د انرژي وزارت مرستیالې هم په دې لیست کې شامل کړ. اروپایي اتحادیه وایي دا کار یې ځکه کړی چې روسیې د زیمنس شرکت د ګازو څلور توربینونه په غیر قانوني ډول د روسیې له جنوبي سیمو د کریمیا ټاپو وسمې ته چې روسیې په زور له اوکراین جلا کړې اړولې دي. د اروپایي ټولنې ډیپلوماټانو پر نوویل چې د روسیې د انرژي وزارت مرستیال اندري چریزوف او د هغه وزارت بل چارواکی یوګنی ګراباچاک د اوکراین د خاورې د بشپړتیا او خپلواکۍ پر ضد کار کړی دی. اروپایي اتحادیه وایي چې پر دې کسانو به د سفر بندیز وي او په اروپایي اتحادیه کې د هغوی پانګه به کنګل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اروپایي اتحادیې دا پریکړه توجیه نه لري او عکس العمل څرګندون د ځان حق ګڼي. د اروپا د بشري حقوقو محکمې په فوقالعاده حکم کې روسیا د ازبکستان حکومت ته د یو ژورنالیست له سپارلو منع کړه. ژورنالیست علی فیروز په روسیه کې زیږیدلی او د مسکو یوې خپلواکې ورځپاڼې نوایا غزایاتا سره یې کار کاوه. د هغه وکیل پرون جمعه پر فیسبوک ولیکل چې د ستراسبورګ د معتبرې محکمې ازبکستان ته د علی فیروز له مستردولو سره مخالفت کړی دی. علي فیروز رسمي نوم خدای بردي نور متوف دی. د ژورنالیست په ولس کلنې کې ازبکستان ته تللی او د هغه ایواد تابعیت یې منلی و، خو په 2008 میلادي کال کې بیرته روسیې ته تښتېدلی و. هغه ادعا کړې وه چې د ازبکستان امنیتي ادارو دوی ورځې نیولی او شکنجه کړی. د مسکو یوې محکمې د سه‌شنبې په ورځ حکم وکړ چې هغه د روسیې د مهاجرت له قانونه سرغړونه کړي او باید ازبکستان ته مسترد شي. خو علي فیروز ادعا کړې چې په روسیه کې د پناه غوښتنه کړې او د هغو اسنادو پر اساس په روسیه کې د پاتې کېدو حق لري. او روسای خبر دا چې د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې پر دوو لوبغاړو شای بندي سولګول شي. د ایرانی رسنیو په حواله حکومت شای پر مسعود شجاعی او احسان حاج صفی د اروپا د فوټبال په لیګ کې د اسرائیل د فوټبال له لوبډلې سره په سیالۍ کې د ګډون له امله بندي سولګوي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس پرون وویل چې د هغه هیواد د فوټبال دولتي فدراسیون د مسعود شجاعی او احسان حاج صفی دا کار غندلی دی. دواړه فوټبالرانو د یونان د فوټبال په یوه لوبډله کې لوبه کوله او د پنجشنبې په ورځ د اسرائیل د لوبډلې په وړاندې په سیالۍ کې برخه واخیسته. میزان خبری اژانس د ایران د سپورت وزارت د یوه چارواکي محمد جواد ابابوف په حواله لیکلي چې پر دواړه فوټبالرانو د بندیز اعلان ممکن دی. ایران د اسرائیل دولت په رسمیت نه پیژني او ایرانی ورزشکاران له اسرائیلي لوبډلو سره په سیالیو کې له ګډون منع کوي. ازادي راډیو په منځني څپه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې ولسمشر اشرف غنی نن د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې برخه اخلي. په کونړ کې قومي مشران او دینی عالمانو بیا د ایران پر ولسمشر د وی غونډې په ترڅ کې سخت انتقاد وکړ.
خبرونه د حسن روحانی خبرې وانه ورېدلې چې هغه ویل چې په افغانستان کې په سازي برېښنا جوړول دوبونه سالم استفاده کول د ایران د مهندزیست لپاره تاوان.
بلور ته به ووري چې د افغانستان د پوځ یو شمېر چارواکي پاکستان ته تللي. طالبان په روسیې کې د افغانستان یو شمېر لوی لارې بندي کړې دي. دا ځانګړې ستراتیژي ده. د سیاسي چارو لوی وکتون کې سره مو دا مسله شریکه کړې.
د دې لپاره چې دوی لارو تړلې او آسان لارې د ترڅو هم پر حکومت فشار راوړي، په زمون کې دا پیغام هم ورسېږي د سیمې هیوادونو او نړۍ ته چې طالبان په افغانستان کې څومره قوي شي.
نړیوالو چاپی خبرونه ته په کتنه کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي پاړه چې لانه د اعلان شوی او ریدل شي. د خبرونه په روسوي کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې د اسونو لوي وساتون کې سره شغیدلی.
دلته کار کو خلک ته چکر ورکو، مال د خدای سلور دانه ده، اوربوشي بور ورکو، بوس ورته ورکو.
د افغانستان ولسمشر نن له هرات ایران ته ځي. اشرف غنی پرون له کابل هرات ته ولاړ. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی په هرات کې خبري غونډه ته وویل چې ښاغلی غنی به تهران ته د سفر پر مهال له یو شمېر ایرانی چارواکو سره وګوري.
رئیس جمهور در مراسم تحلیف آقای حسن روحانی رئیس جمهور
ولسمشر به د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي. د دې سفر په ترڅ کې به افغان ولسمشر د ایران له یو شمېر چارواکو سره هم وګوري او د دواړو هیوادو ترمنځ به پر ګډو او د پام وړ مسایلو وشغیږي. د سشکاري چې له نشه یي موادو د قاچاق ستونزه د ګمرک مربوط موضوعات او امنیت به د خبرو اصلي ټکی وي. شاه حسین مرتضوی وایي چې یو شمېر کمیټې جوړې شوې دي چې د شته ستونزو د هوارولو لپاره لاری چاری لټوی.
ما 5 کمیټه از جنوب افغانستان تشکیل دادیم و ایران هم
مش 15 کمیټه د افغانستان له لوري جوړی کړی دي او ایران هم 15 کمیټه جوړی کړی دي چې پر بیلابیلو موضوعاتو په بحث وکړي. د ګمرکونو مسله ده، له مخدر موادو سره د مبارزې مسله ده، فرهنګي مسایل دي، امنیتی مسایل دي او ټول هغه موضوعات چې د دواړو هیوادو ترمنځ د بحث وړ وي کېدای شي چې خبرې پرې وشي. خو بیا هم اصلي هدف د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې برخه اخیستل دي.
جمهور اسلامي ایران مې بشه.
که څه هم د ولسمشر سرپرست ویان د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجې ته اشاره ونه کړه، خو تمه ده چې په هرات کې د سلما د بند، په فرا کې د بخش آباد بند او کمال خان په نیمروز کې هغه موضوعات وي چې د افغانستان او ایران چارواکي خبرې پرې وکړي. په روسیې کې د ایران جمهور رئیس په ښکاره دا خبره وکړه چې د افغانستان په لویدیځ کې د بندونو جوړېدل د ایران په زیان دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو پلاوی له پاکستاني پوځیانو سره وکتل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمن شاسدی رډیو ته وویل چې د دې وزارت د اپراسیون رئیس او د 201 قولي اردو قمندان پاکستان ته د تللي پلاوی مشي کوي. جزئیات ته فرشته جلال زی پورا پور کې.
د افغانستان او پاکستان د پوځونو څو لوړ رتبه جنرالانو په پېښور کې سره وکتل. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې د افغانستان یو پوځي پلاوی پرون پاکستان ته ولاړ او له پاکستانی جنرالانو سره به د تروریزم پر ضد پر مبارزه او سرحدي امنیت خبرې کوي. د دې وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش وویل افغان پلاوی به چې د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس او د 201 قولي اردو قومندان هم پکې دي، له مقابل لوري سره د هغو تروریستانو پر ضد پر مبارزه وژغیږي چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښوي او پر ضد به یې د صادقانه جنگ غوښتنه وکړي.
آرزوی وزارت دفاع و آرزوی می هیئت می هست کې
د دفاع وزارت هیله داده او دا پلاوی هم هیله لري چې پر دې چې د ډیورند کرښې په اطرافو کې تروریستان د افغانستان حکومت ته ګواښ پېښوي او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه به کلک ګامونه پورته شي. د پاکستان د پوځ خبر پاڼه وایي د افغانستان د دفاع وزارت وکسیز پلاوی پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د قولي اردو له قومندان جنرال نذیر احمد بټ او د ملیشه قواوو له مشر سره کتلې دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې هغوی د سرحد دواړو خواوو ته د پرتو سیمو پر امنیت او د تروریزم پر ضد پر مبارزه خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ خبر پاڼه وایي د دواړو هیوادونو پوځي چارواکو منلي چې په سیمه کې سوله او ثبات د ګډو هڅو او زیاتې همکارۍ په پایله کې ټینګېدلای شي. د پاکستان پوځ څو میاشتې مخکې اعلان وکړ چې د ډیورند د کرښې پر امتداد موانع جوړوي څو د هغوی په وینا د هغو تروریستانو مخنیوی وشي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ آزاد تګ راتګ کوي او له دې موقع په پاکستان کې د تروریستي حملو لپاره کار اخلي. خو د افغانستان حکومت د دې کار سخت مخالفت کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبانو په تیر یو ونی کې او یا په دې ورستیو کې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د میدان وردک په سید آباد او د لوګر ولایت په جنوسي مکلو لارې بندې کړې. پرون طالبانو د هلمند پر ګرشک ولسوالۍ حمله وکړه او د هرات کندهار لوې لارې بند کړه. آیا د لوې لارو د بندېدو علت د طالبانو د تاکتیک بدلون دی او کنو عوامل لري؟ احمد تکل خپل وخت خبريال قریب الرحمن شهاب سره په دې اړه مرکه کړې. شاغلی شهاب، د مرکې په پیل کې د پښتنې ته ځواب وي چې د جګړې د فصل په اوج کې ولې لوی لارې په نقشه کې شي.
وسوال طالبانو په 2014 کال کې خپل جنگي تکتیک تغییر کړ او مغه د تکتیک تغییر په 2018 کال کې هم کاپی کړ. د دې لپاره د لوی لارو تړل یو اسانه لار ده ترڅو هم پر حکومت فشار راوړي، هم ځان پیاوړ کړي او په زمن کې دا پیغام هم ورسېږي چې سیمه هیوادونه او نړۍ ته چې طالبان په افغانستان کې دومره قوي شي چې لوی لارې تړلې شي. لوی لارې د افغانستان د حکومت لپاره د شارګونو حیثیت لري. کله چې دوی دغه شارګونه تړي معنا دا چې حکومت ستونزې څرګنده کوي.
افغان امنیتي ځواکونه فکر کوي کومه خالیګه لري چې وسلوال طالبان کولای شي له همغې خالیګانه استفاده وکړي او لوی لارې بندې کړي.
د افغان ځواکونو په لیکو کې د مدیریت ستونزه او د فساد او جګړه د لوی لاملونو په ګوته کېږي چې وسلوالو طالبانو ته جرأت ورکړي ترڅو لوی لارې وتړي او د تورته په سیمه بریدونه وکړي. موږ ډېرې زیاتې بېلګې د دې لرو که په هلمند او کندهار او په فاریاب او بدخشان کې د امنیتي ځواکونو ډله ییزه مرګوب له یوې بېلګې په توګه پارس کړو، نو دا موږ ته روښانه کوي چې د امنیتي ځواکونو په مدیریت کې لا هم ژورې ستونزې دي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي مرستو د څار ادارې سیګار هم په خپل یو راپور کې ویلي چې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله د تیر کال په پرتله لوړه شوې او یوازې په څلورو میاشتو کې 2500 نه زیات عسکر وژل شوي دي او لوی لامل یې فساد او د افغان ځواکونو په لیکو کې د مدیریت ستونزه په ډاګه ښودلې ده. نو دغه د امنیتي ځواکونو هغه کمزوري تکرار دي.
کله چې د فساد په باب خبرې کوو، یو لکه تاسو چې یادونه وکړه په مدیریت کې یا په لوړو رتبو کې د فساد خبره ده، خو په مغه راپورونو کې چې تاسو یادونه وکړه د سیګار لخوا خبر شوې دي په خپل پټی ټولي کو د پولیسو کې د فساد د شتوالي او همدارس ځینې نور اخلاقي مسایل دي چې یادونه یې شوې. فکر کوي چې دا د پوسټو په سقوط کې څومره رول لري؟ کوچني
مسایل لشک پرته چې په کوچنیو پیښو باندې تاثیر لري. په کوچنیو مواردو کې مثلا د پوسټې د غوري د عسکرو د کېدل یا د پایرو نشټواله یا د نور مسایل هغه څه چې د پوسټو په سقوط کې یا د لوی لارې په تړل کې دوه کې یا د ولسوالۍ په سقوط کې خیر رول ولري. اما په لویه کچه کله چې موږ زموږ د مدیریت څنګه حل شي کوچنی کورونو کې په خپل حل کېدلای شي.
خپل وخت خبريال او څارونکي قریب الرحمن شهاب اسدی رادیو په منځني سبد ولښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ پرونه په انټرنیټ کې په اسدی رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغه چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
وال سټریټ جرنل راسپانه په خپل پرونی غنه کې د افغانستان لپاره د سپینې مړۍ د ستراتیژي په اړه چې کار پر روان دی یو تحلیلي مطلب خبر کړی. په مطلب کې راغلی دی چې ولس مشر ډونالد ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې تر دې دمه کومه لویه سهوه نه ده کړې، خو که د پاوز د جنرالانو مشورې له پامه وغورځوي نو ښایي د پخواني ولس مشر باراک اوباما په اندازه سهوه به یې کړې وي. د پاوز جګپوړو چارواکو ولس مشر ترامپ ته مشوره ورکړې چې افغانستان ته د 3500 ترمنز نور ځواکونه واستوي او نوې ستراتیژي ورته جوړه کړي. وال سټریټ جرنل لیکي ولس مشر ترامپ افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو او د وسلوالو مخالفینو پر ضد د هوایي حملو د زیاتولو او د نور وسایلو د کارولو وړاندیز څونه مخکې منلای وو، خو د خپل سلاکار سټیف بینن له انزوا غوښتونکو افکارو څخه د اغیزمنې غریزې پرانا کې اوس بیا په دې اړه فکر کوي. رسپانه د مطلب په دوام لیکي د ترامپ پریکړه به دا خبره روښانه کړي چې آیا دای به هم د اوباما هغه اشتباه تکرار کړي کنه چې په 2011 کال کې ټول امریکایي ځواکونه له عراق وېستل. رسپانه لیکي ولس مشر ترامپ هم د نورو ټولو امریکایانو په څیر د افغانستان له جګړې څخه چې 14 کال وروسته لا هم نه ده بریالي شوی ستړی شوی دی. وال سټریټ جرنل د مطلب په پای کې لیکي ل افغانستان څخه مخ اړول یا د پوځي جنرالانو د مشورو رد به ثابت کړي چې ترامپ هم د اوباما په څیر دی. د برتانیا چاپ ګارډین ورسپانه د هرات په 14 کې په امریکا کې د روبات جوړولو په نړیواله سیالۍ کې د ګډونوالې هراتۍ پیغلې د پلار د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. د هرات پر جوادیه جمعه د تیرې اونۍ برید شپږ دېرش کسانو وژل او وش پېته نورې ټپیان کړل. 14 کلنې فاطمه قادری تیره میاشت په امریکا کې د روبات جوړولو په نړیواله سیالۍ کې ګډون وکړ او یوازې 4 ورځې وروسته له دې چې دا هیواد ته ستنه شوه پلار یې په دې 14 کې ووژل شو. ګارډین ورسپانه د روبات جوړولو د دې ډلې د روزونکي علي رضا مهربان له قوله لیکي چې نوموړی وایي فاطمه ډېره خوښینه ده او هیڅوک نشي کولای د هغې د اوښکو مخه ونیسي. ورسپانه د نوموړي له قوله یادونه کوي چې فاطمه د پلار لمړینې وروسته د څه باندې 24 ساعتونو لپاره نه څه وخوړل نه یې څه وڅښل او نه له ځایه وخوځېده. ښاغلی مهربان ګارډین ته ویلي چې فاطمه له خپلې د بریا څخه هیڅ خوند ونه خیست.
د روان خبری مجله په پایل کې مو دا خبر درلود چې تم ده نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له هرات تهران ته ولاړ شي او هلته د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي. د کونړ په مرکز اسد آباد کې یو شمیر قومي مشران او دینی عالمانو د وی غونډې په ترڅ کې د ایران پر ولسمشر سخت انتقاد وکړ. دوی تور پورې کړ چې په افغانستان کې وروستي ائتلافونه د دې لامل را جوړ شوې دي او دغه ائتلافونه تشکیل شوې دي چې د دوی شاته د ایران ولسمشر لاس لري. له کونړ د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري راپور لري.
مولوی نجیب الله حقی رول ائتلافونو جوړولو ورسته له هغه زور واخست چې کله ایرانی چارواکو په افغانستان کې د اوبو د تنظیم او د پرمختي کارونو په ضد عکس العملونه څرګند کړل او په افغانستان کې د اوبو او برېښنا بندونه جوړول د ایران په زیان وګڼل. مولوی ضیاء الرحمن علایر وویل د هیواد په زیان د ائتلافونو جوړونکي د پردیو او ګونډیو مزدوران دي.
دا په خوانه د پردیو جاسوسانو اوس یې مالکینو ګټو ته خطر ده نو عملاً پاتې دي. کله نوی چوکۍ په دې عمل کې ده سره د 40 کال د پردیو روپۍ خوړلې دي مصارف یې کړې دي دا هغه ته ګټو ته خطر ده. نو خپل مالکینو ته او بادارانو ته چې ګوره موږ عملاً ملک قرآن استاد چې ولسی په واحد نظر باندې رد کړي چې تا په دغه برخه کې ورونه موږ نه منو ستا په مشرۍ نه کوو. دریم دا ده چې حکومت قانون پلی کوي او تطبیق یې کوي او د ټولنې په ټولو وګړو یو شان عادلانه شکل باندې.
د علماو شورا مشر مولوی عبدالرحمن د کونړ له وکیلانو او حکومتي مسولینو او ټولو کونړیانو وغوښتل چې له دغه ډول ائتلافونو ځانونه لري وساتي. د غونډې برخوال وویل د افغان حکومت خلاف لومړی ائتلاف د ولسمشر غنی لومړی مرستیال جنرال دوستم د چا چې اوس هم د اسچی مسله کې دوسیه په سرنوالۍ کې ده، د اجرایي ریاست لومړی مرستیال محمد محقق او د بلخ د برحال والی عطا محمد نور لخوا په ترکیه کې رامنځته شو، او ورپسې په قندهار او ننګرهار کې هم یو شمیر کسانو د شمال په څیر ائتلافونه جوړ کړل.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د شار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د کندوز له خلکو سره ژمنه وکړه چې شپېته لوی پروژې به په دغه ولایت کې پلي شي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د څه باندې 600 میلیون افغانیو په ارزښت د څه باندې 60 لوی پروژو کار پلي کیږي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د جمعې ورځ په یو ناڅاپي سفر کې کندوز ولایت ته راغلی و. نوموړي وویل چې دغه ولایت د سفر اصلي هدف دا دی چې مرکزي حکومت په پام کې لري په راتلونکي کال کې په دغه ولایت کې په بېلابېلو برخو کې ډېرې پروژې پلې کړي، ځکه په دې وروستیو 2 کلونو کې په کندوز کې هیڅ کار نه دی شوی. د کندوز لپاره د څه باندې 600 میلیون افغانیو په ارزښت 3 لوی پروژې په پام کې نیول شوي دي. کندوز ښایي د هیواد په کچه په راتلونکي کال کې یو له هغو ولایتونو څخه به وي چې د ډیرو پروژو کارونه به په دې ولایت کې پلي شي، ځکه په دې وروستیو 2 کلونو کې په دې ولایت کې هیڅ کار نه دی شوی. ښاغلي نادری زیاته کړه د کندوز ښار د پراختیا په هدف د ښار جوړونې وزارت غواړي په دې ولایت کې یو بل نوی ښار جوړ کړي، څو د کندوز په اوسني ښار کې د ګڼه ګوڼې کچه راکمه شي. د هیواد په درې معتبرو ځنونو لکه ننګرهار، بلخ او کندوز کې د نوي ښارګوټو پلانونه موږ جوړ کړي دي، خو په بلخ کې د نوي ښار د جوړونې چارې په ښه توګه جریان لري، او په دې نږدې ورځو کې په ننګرهار کې هم د نوي ښار د جوړونې چارې پیل کیږي، خو په کندوز کې د نامنویو له کبله د نوي ښار لومړۍ چارې هم نه دي پیل شوي. له والي صاحب څخه هیله کوم چې د امنیت په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، څو زموږ انجینران دلته راشي خپله سروې پیل کړي. په ورته وخت کې د کندوز ولایت یو شمېر قومي مشرانو همدارنګه د ولایتي شورا غړو د ښار جوړونې وزیر څخه وغوښتل چې باید په کندوز کې ماستر پلان پلی کړي، څو په ښار کې ګڼه ګوڼه راکمه شي. د کندوز د ولایتي شورا غړي مولوي خوش محمد نصرتیار په دې اړه وویل: زه د کندوز د خلکو د استازي په توګه له تاسو څخه غواړم چې د کندوز ښار ماستر پلان تطبیق کړئ، څو په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شي، او که ماستر پلان نه پلی کوئ نو یو بل نوی ښارګوټی جوړ کړئ، څو د کندوز د خلکو ستونزې هوارې شي. بلخوا د کندوز والی اسدالله مرخیل د ښار جوړونې وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دې ولایت سیمه ییزه اداره چمتو ده څو په کندوز کې د ښار جوړونې وزارت ته د هر ډول پروژو د پلي کولو زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنې پر یو شمېر روسي کمپنیو او وګړو د خپلو بندیزونو کړۍ پراخه کړه، او د روسیې د انرژي وزارت مرستیالې هم په دې لیست کې شامل کړ. اروپای ټولنې د لومړي ځل لپاره پر روسیې په 2014 میلادي کال کې د خپلو بندیزونو اعلان کړی و. فرشته جلال سي راپور لري.
اروپای اتحادیه وای دا کار یې ځکه کړی چې روسیې په غیر قانوني ډول د زمینس شرکت د ګاز 3 توربینونه د روسیې له جنوبي سیمو د کریمیا ټاپو وزمې ته چې روسیې په زور له اوکراین جلا کړي اړولې دي. د اروپای اتحادیه ډیپلوماټانو پر نو ویل چې د روسیې د انرژي وزارت پرمستیال اندری چریزوف او په هغه وزارت کې پر یو بل چارواکي یوګینی ګرابچاک د دې لپاره بندیز لګول شوی چې د اوکرين د خاورې د بشپړتیا او خپلواکۍ پر ضد کار کړی دی. اروپایی اتحادیه وایي چې پر دې کسانو به د سفر بندیز وي او په اروپایی اتحادیه کې د هغوی پانګه به کنګل شي. د اروپایی اتحادیه ډیپلوماټانو پر روسیه د بندیزونو د کړی لپراختیا سره د مخالفو نظرونو د راغونډولو لپاره د جمعې د ورځې تر پایه وخت درلود. خو دوه ډیپلوماټیکو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې له دې ګام سره مخالفت نه دی څرګند شوی. اروپایی اتحادیه پر دریو روسی کمپنیو هم بندیز لګولی دی. د روسیې د بارنوی چارو وزارت ویلي چې د اروپایی اتحادیه دا پریکړه توجیه نه لري او غیر دوستانه ګام یې بللی ده. د روسیې د بارنوی چارو وزارت ویلي چې د اروپایی اتحادیه د دې ګام د غچ اخیستلو حق لري. اروپایی اتحادیه تر اوسه پر 1350 روسانو او د هغه هیواد پر 40 شرکتونو بندیزونه لګولی دي. اروپایی اتحادیه د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې دا ګام واخیست او د روان کال د سپتمبر تر 15 نیټې وخت ورکړ شوی دی. زمينځ شرکت ویلي چې توربینونه یې د هغوی له اجازه پرته او په غیر قانوني ډول کرمیات اړول شوی دي. د زمينځ چارواکو ویلي چې د دې غیر قانوني کار لامل به له روسیې سره خپل روابط پرې کړي. د امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر اروپایي دولتونو تر هغه وروسته پر مسکو بندیزونه ولګول چې روسیې د کرمیا ټاپو وزمه په غیر قانوني ډول له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. خو د روسیې حکومت دا ردوي چې په اوکراین کې بیلتون غوښتونکو ته وسلې ورکوي.
لاند خبرونه لرو. د میدان وردګ په نرخ ولسوالي کې د امریکایي ځواکونو یو ډلګي ځای پر ځای شو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن له هرات ایران ته ځي او د ایران د ولسمشر حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې یوازې په وروستیو 15 میاشتو کې لږ تر لږه 1000 کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوي دي چې 9000 کورنۍ یې بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوي دي. د ملګرو ملتو یو جګپوړي ډیپلوماټ ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګیدو د پریکړې کې یو مساوده امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. د ملګرو ملتو دغه ډیپلوماټ ویل چې تمه ده نن به امنیت شورا د مساوده ته رای ورکړي. اروپایي ټولنې پر یو شمېر روسي کمپنیو او وګړو د خپلو بندیزونو کړي پراخه کړه او د روسیې د انرژي وزارت مرستیال هم په دې لیست کې شامل کړ. اسدی رادو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې اسدی رادو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلې یو په ورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. دا پروګرام مسوده نیازی وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
خون تاثیر
زه چې ګورم یو اسپل تر سره د چشته تل تر اوسته
دا کار د پاره دلته کار کو خلک ته چکر ورکو.
خخ څومره وخت کې دا کار کوي؟
دا تقریبا درې سالور کار کوي.
خ څنګه دا کار وخت چې دا کار کوي اسپل ساتي خلک به چکر
ورکو. سلام شوق دي اسمه سلام شوق دي خلکو ته چکر ورکو دي اسه خپل غریبي ور باندې کو
دا است خپل دا
هو خپل نه دا
نورم لري کم دا یو دا نه
والله خدای سلور دا نه دا
خا خا ډیر خ بیا هغه نور اسونه کراتی ور کړی دلته دروست
دلته ورو کار هغه باندې کار کو زمون خپلوان دي غون دي زمون خپلوان دي بل څه پر دې سو نشته دلته
بیا اس باندې چې څوک مثلا چکر و هي څومره پی پیسې ته اخلي
منزو سل په 200 چکر پورې خبره ده.
اس باندې چې څوک لري بیا څو دقیقې مثلا چکر وایي
دا یو دوره ده 15 دقیقې درې دقیقې کیږي یو دوره باندې تیز لاړ شي درې دقیقې کیږي آرام ولاړ شي 15 دقیقې.
څنګه دا کاروبار مو اوس خو په سرلیش په ورځ دي کنه خلک باندې راضي کار به مخې
او والا شکر دې کار کیږي دا شکر دې گزاره کیږي اور باندې
څنګه دې دا ساتل څو ورکوې یاست
اوربوش ورکو اوربوش بر ورکو بوس ورته ورکو
دا اس چې دا کنه دا څومره قیمت لري اوس
تلویخ دره 5000 15000 دمر پورې قیمت لري.
خاړي مثلا تاسو چې اسونه لري کنه کم اس ډیر خیره خنسل نه دا چې ډیر قیمت دي.
پنجابي اسونه ده پنجابي اسونه ده
څو یې ورکای
هغه هغه د بلکد بنیم لکه کیږي.
ها او دا اسونه چې دا د کم زیدي
دا د مزار اسونه ده.
اساسي رډو په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبريش. اساسي رډيو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. دا ازادي راډیو سهارنی لومړنی خبری مجله همدلته پای ته ورسیده. په بل خبری مجله کې